شنیدین.
د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د وروستیو حملو او په هیواد کې د امنیت په اړه نن ولسی جرګې بحثونه وکړل. نور مطالب او د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه هم لرو. د خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی لارښونه وړاندې کیږي. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
سلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هیوادی اندیښمن دی چې هندوستان به د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباتۍ لپاره کار واخلي. د امریکا هوایي ځواک وایي د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې 15 طالب وسلوال په یو هوایي برید کې وژلي دي. او د امریکا سنا جرګه به نن د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د ولسمشر ډونالډ ترامپ کاندیدې امي کاني باري ته رایه ورکړي. پوره خبرونه: د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هیوادی اندیښمن دی چې هندوستان به د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره کار واخلي. هغه دغه خبرې نن په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د پانګونې او سوداګرۍ د فورم یا مجمع په پرانیست غونډه کې وکړې.
ایک ہے خدشہ پاکستان میں کہ ہندوستان استعمال کرے گا
پر پاکستان کے یو اندیخ نشتا چے ہندوستان با زمو پہواد کے دے گڈوڑی دے رامنست کولو او دے بے ثباتی لپارا افغانستان وکاروی خوبون دلتا پریکڑا کڑے چے سچے دے افغانستان خلق پاڑی منگے ملاتڑ کو خی اڑی کے ورسر جوڑو زکا دی سیمے راتلون کے دے افغانستان او پاکستان پ اڑی کو ہمکاری او سوداگری تڑے
کوآپریشن تجارت میں.
عمران خان وویل د پاکستان حکومت پوځ او استخباراتي ادارې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت، د اوربند ټینګېدو او د سولې لپاره ډېره هڅه کوي. عمران خان او پاکستاني چارواکو مخکې له دې هم داسې ادعاوې کړي چې هندوستان د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباتۍ لپاره هڅې کوي. افغان چارواکو تازه د عمران خان د څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو پخوا یې ویلي وو چې هیڅوک د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد نه کاروي او نه دوی اجازه ورکوي. د امریکا هوایی ځواک د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې 15 طالب وسلوال په یو هوایی برید کې وژلي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سانی لاګت په خپل ټویټر باندې د دغه برید خبر خپور کړی. هغه لیکلي د امریکا هوایی ځواک بیګا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ او د امریکا طالبانو د دوهې د تړون په اساس د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې هوایی برید کړی او 15 طالب جنګیالي وژلي. د امریکایي ځواکونو ویان زیاته کړي دوی له تړون د سرغړونې او د بېګنا افغان ملکانو د وژنې په باب ټولې ادعاوې ردوي. امریکا او طالبانو د فبروري په 19 په دوحه کې تړون وکړ. په همدې ورځ امریکا له افغان حکومت سره ګډه اعلامیه صادره کړه چې پکې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د امریکا په ملاتړ ټینګار وشو. طالبانو تازه د امریکایي ځواکونو د بیګني برید په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې امریکایي ځواکونه په هلمند او فراه کې د هوایي بریدونو په ترسراوي او د دوحې د تړون په ماتولو تورن کړي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بنګلاديش دینی عالمانو او مفتیانو د افغانستان روانه جګړه حرامه او له شرعي نصوصو سره په ټکر کې وبلله. د خبره یاد وزارت نن په یو اعلامیه کې کړي د اعلامیې له مخې بنګلاديشي عالمان او مفتیان جمعه په ډاکا کې د افغانستان د سولې لپاره یو کانفرنس جوړ کړی وو. د بهرنیو چارو وزارت وایي د بنګلاديش دینی عالمانو په قطر کې د افغانستان د سولې په تړاو د روانو خبرو د ملاتړ ترڅنګ په دننه هیواد کې د وژنو په سمدستي درېدو ټینګار وکړ. تر دې مخکې په 2013 کال کې اندونیزیا او تر هغه وروسته دوه وار سعودي عربستان د افغانستان د سولې په تړاو د دینی عالمانو لوی غونډې جوړې کړې وې. سره له دې چې د نړۍ دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه مردوده وګڼله، خو بیا هم په دغه هیواد کې جنگ روان دی او تر اوسه د اوربند ټینګښت هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان د ملي امنیت لوی ریاست په هلمند کې د اتلانو په نوم یو زرکسیزه ډله جوړه کړې ده. د سیمه ییزو چارواکو په خبره په دې زرکسیزه ډله کې د هلمند یو شمېر اوسیدونکي شامل دي، څو د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ د طالبانو په وړاندې وجنګېږي. د هلمند والي ویاند عمر ځواک نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د امنیتي ځواکونو سره په لیکو کې یو ځای جوړ شوی ده. هدف یې د سیمو د امنیت ساتل دي او ترڅنګ یې د امنیتي ملي په چوکاټ کې د چتوي کولی شي د امنیتي ځواکونو سره یو ځل بغل په بغل باندې په سیمو کې د امنیت په شوالي برخه کې کار وکړي.
لدی مخکیم په هلمند او زینو نورو سیمو کې ورته ډلې رامنځته شوې وي. په زینو برخو کې بیا خلکو شکایت کړی و چې د دغو ډلو زینو غړیو د سیمې خلک ځورولی دي. تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. د ارمنستان او آذربایجان چارواکو نن یو وار بیا تورونه کړي دي چې د ناګورنو قرباغ لنجمنې سیمې کې بشر دوستانه اوربند مات کړی دی. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي چې نن د دوی په خاورو باندې څو ځایه راکټونه لګېدلې دي. اخوا آذربایجان هم ورته ادعا کړې. دوی دا ادعا داسې وخت کوي چې پرون د امریکا په منځګړیتوب د ناګورنو قرباغ په لنجمنه سیمه کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ اوربند ټینګ شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د آذربایجان او ارمنستان حکومتونو په ګډه اعلان کې ویلي وو چې دواړه لوري اوربند ته ژمن دي. د غلطه د څلورو اونیو راهیسې شخړې پیل شوې او دا دریم ځل دی چې د پای ته رسېدو لپاره اوربند اعلانېږي، خو بیا هم چارواکي یو بل د اوربند په ماتولو تورنوي. د امریکا سنا جرګه به نن د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ کاندید امی کانی باریت ته رایه ورکړي. تمه ده چې بریت باریت د سنا جرګې باور خپل کړي، ځکه د دې جرګې اکثریت د جمهوري غوښتونکو په لاس کې ده. ډیموکراتان اوس وخت چې انتخاباتو ته کمې ورځې پاتې دي، د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د امی کانی باریت له نوماندۍ سره مخالفت کوي او وایي چې د نومبر درېمې تر ټاکنو وروسته باید د سترې محکمې غړي معرفي شي. او د بیلاروس د سیاسي مخالفانو مشر سویتلانا تخانوفسکایا نن په دغه هیواد کې د عمومي اعتصاب غوښتنه کړې. سویتلانا دا غوښتنه په الکساندر لوکاشنکو باندې د فشار راوړلو لپاره ده څو له جمهوري ریاسته لاس واخلي. لوکاشنکو د اګست نهمې ولسمشري ټاکنو ګټونکو اعلان شوی، خو سیاسي مخالفین بیا سویتلانا تخانوفسکایا د انتخاباتو مشروع ګټونکي بولي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. رسره اوسې قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. د افغانستان ولسی جرګې په هیواد کې له خونړیو بریدونو وروسته نن د هیواد پر امنیت بحث وکړ. په هلمند کې د اتلانو په نوم د دولت پلوي زرکسي ځواک د جوړېدو په حال کې دی.
هدف دا دی چې د دولت طرفدار دي او غواړي چې په سیمه کې د دولت سره یو پای که هغه په نظامي، ملکي او نور برخو کې وي اوږه په اوږه باندې مخته ولاړ شي.
د افغان دولت د مرکچی پلاوی څو غړي له دوحې څخه هیواد ته راستنه شوي. د دوی د راستنېدو علت به روښانه کړو. د روزګان والي وایي که په دې ولایت کې د خیالي پولیسو ستونزه حل نه شي نو استعفا به وکړي.
اول که دا طالب دومره زورور دي چې زموږ دومره ځوانان هره ورځ په شهادت رسېږي، اما ستونزه واضح ده. لرې 1500 نفر موجود دي، 200 کسان.
په ننګرهار کې د ډاکټرانو تختونو دا اندېښنې زیاتې کړي چې ښایي ننګرهار د روغتیایي کارکوونکو له کمښت سره مخ شي.
زمونږ ډېر زیات متخصصین او مجرب ډاکټر صاحبان وروسته د دې واقعونه د ننګرهار نه تللي یا حتی دومره ځورېدلي او په ویره کې دي چې بالکل د هېواد نه بیرون تللي دي.
په نړیوالو مسایلو کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د بشر دوستانه اوربند پر څرنګوالي راپور لرو. د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي په کابل کې د دشت برچی په سیمه کې د کوثر په نوم پر کورس د بریټ په برخه کې امنیتی چارواکي په بیغوري تورنوي. دوی وایي امنیتی چارواکي په هیواد کې د ورستیو پیښو په اړه غلي دي او باید لخپلو دندو استعفا ورکړي. د ولسی جرګې د دې غړو د خبرو په اړه تر دې دمه امنیتی چارواکو څه نه دی ویلي. له کابله فیروزه عزیزی راپور راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې عمومي ناستې بس په هیواد کې د وروستیو امنیتي حالاتو او پر پیښو متمرکز و. د دغه جرګې یو شمېر غړو د شامې په ورځ په کابل کې دشت برچی سیمه کې د کوثر دانش په نوم یو روزنیز مرکز برید وغانده او د دغه پیښې په اړه یې امنیتي چارواکي بې غوره وبلل. له دې ډلې مهدي راسخ په دې غونډه کې وویل:
تکرار حوادث نشان داد کې مسؤلین امنیت
دغه پیښو تکرار خودل چې زمونږ امنیتي چارواکي په خپل دندو کې مطلق ناکام دي او دغه ناکامي د عام وګړو د وژنې لامل ګرځي. د ولست کور دنده دا ده چې دوی څرنوالۍ ته ورو پیژني تر چېډونو لاندې ونیسي.
د دغه جرګې یو بل غړي فدا محمد الفت صالح بیا په تخار ولایت کې په دې وروستیو کې امنیتي ځواکونو مرکزوب لته په اشاره پر حکومت نیوکه وکړه او وی ویل چې باید د خلکو د امنیت ټینګښت لومړیتوب ورکړل شي.
حکومت مسؤول تامین امنیت
شي. حکومت د خلکو د امنیت مسؤل دی. خو بده مرغه حکومت په افغانستان کې یوازې خپل خواو سیمنټي دیوالونه چاپیروي او هیڅ د خلکو په اړه فکر نه کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي په داسې حال کې اندېښنه مطرح کوي چې د تیر شنبه په ورځ په کابل کې د دشتبرچی سیمه کې د کوثر دانش په نوم یو ښوونیز مرکز ته څیرمه برید وسه چې د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دغه برید کې 24 کسان ووژل شول او 50 زیات نور ټپیان شول. د دغه برید پړه داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې منلې ده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسی جرګې د غړو د نیوکو او څرګندونو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د وروستیو امنیتي په ځانګړې توګه د کوثر دانش ښوونیز مرکز پیښه وڅېړي.
زمونږ امنیتي ځواکونه خپل اقدامات د مخنیوي په خاطر باندې د دغه اعمالو د مخنیوي په خاطر باندې لري، خو ځینې وخت هم مجرمین او تورستان خپل د اعمالونه استفاده کوي او مونږ دغه د تورستي د ابعادو نه څیرو او جزئیات انشاءالله به تاسو سره به شریک کړو.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په ولایتونو کې هم نامنیو زور اخیستی دی. په هلمند، بدخشان، لغمان او تخار ولایتونو کې له طالبانو سره په جګړه کې د ګڼو امنیتي ځواکونو ترڅنګ ملکیانو ته هم مرکزوب لی واوښتلي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په هلمند کې د اتلانو په نوم یو نوی ولسی ځواک د جوړیدو په حال کې دی. د دې ځواک په لیکو کې به د هلمند د خپلو خلکو زر تنه جنګیالي شامل وي. په دې اړه مې د هلمند د والي له ویاند عمر ځواک سره په مرکه کې نور جزئیات وپوښتل. ښاغلی ځواک په د مرکه په پایل کې د پوښتنې ته ځواب وایي چې د اتلانو د جوړیدو هدف څه دی؟
هدف ته دی چې عملیاتي ځواکونه په ټولو سیمو کې، هغه سیمې چې په هغه ځای کې وسله وال مخالفین جنګېږي او یا هم هلته حملات کوي، دغو حملاتو د دفع کولو په موخه باندې ځای پر ځای دي او د ولس د امنیت تامین په موخه باندې هلته کار شوي او شپه ورځ خپلې دندې مخته وړي. نو بنا په دې موخه باندې چې د ولس ځینې غوښتنې وي او د ولس د مشورو په اساس باندې د ولس د غوښتنو په اساس باندې چې دوی هدف دا دی چې دوی د دولت طرفدار دي او غواړي چې په سیمه کې د دولت سره یو ځای په مختلفو برخو کې، که هغه په نظامي، ملکي او نور برخو کې خپله وګه په وګه باندې مخته ولاړ شي. نو بنا د دوی غوښتنه همدا وه چې د افغان ځواکونو په لیکو کې باید دوی ته یو برخه ورکول شي چې دوی وکولی شي د خپل د افغان ځواکونو سره یو ځای خپله دفاع وکړي او د تعلقاتو په وړاندې باندې هلته کېږي.
د دې د تشکیل په اړه راته ووایه، دا به د کومو قوتونو په چوکاټ کې فعالیت کوي؟ د ملي اردو، سیمه ایزه اردو، که د محلي او سیمه ایزو پولیسو په تشکیلاتو کې؟
د دې تشکیل د عملیات څخه تشکیل شوی دی. د ملي په چوکاټ کې دوی ټول امکانات به هغه ورته مساعد دي، یا د دې تر څنګ مدیریت چاره دي خپله دوی په مخ وړي تر څو چې په منظم ډول باندې وتوانېږي چې په سیمه کې امنیت هم خوندي کړي او وتوانېږي چې منظم ولسي ځواک واوسي او وتوانېږي چې په سیمه کې د اتلانو په نامه باندې کوم نوم چې ورباندې ښودل شوی په هماغه شکل باندې ریده خپل نوم او خپل د قوت په اساس باندې دوی وتوانېږي په سیمه کې وسله والو مخالفینو حملات دفع کړي.
بله، او ځواک صاحب څومره تضمین شته چې دا جنګیالي به لکه پخوا چې داسې تجربې تکرار شوې دي بیرته همدغه وسله د دولت پر ضد نه اخلي؟
د پاک جوړ شوی دی او یا هم جوړېږي، ځانګړی پروسې روانه ده او د ولس د امنیت د خوندیتوب په موخه باندې کار کوي. هدف دغه دی چې دوی لپاره دوی د داسې کسانو او د داسو برخو څخه یا د داسې ولسي کسانو څخه راپورته شوي دي چې هغه په سیمه کې د دولت طرفدار کسان دي، هغه نه غواړي چې امنیت خراب شي، هغه نه غواړي چې په سیمه کې تخریشي عمل رامنځته شي. نن دا خپل سره ویلی شي او د خپل کله چې دو لیکو ته دوی شاملېږي دوه پروسه لري او هر څه هغه څه دي چې په واقعیت سره یو منظم شکل باندې دوی ته د دندې سپارل کېږي او د پروسې څخه دا پروسه دوی ته کوي او بالاخره دوی شاملېږي د دې ډلې
نو بیان د خسره د شرخان عملیاتي ځواکونه په دې کې شاملې دي چې هم دغه شکل باندې د کی چارې د چاغه په مخ کې دي او په منظم شکل د دې شاملې دي چې خپل هغه خپل خپل دند مخ وړي چې د روزنه برخه هم لري چې روزنه ورته ورکول کیږي او ان شاء الله دا په ډېر منظم شکل د افغان ځواکونو کوي او ځای دې پولیسو اردو او نور څخه سره جنگ کې هم سره مخ دي تر څو چې د مستوال مخالفینو حملات وکړي او د خپل کړو باندې صباح هم دي.
ډیر زیاته مننه د هلمند د ولی ویاند عمر ځواک چې لازادې رادیو سره د یو ولسی ځواک د جوړیدو په اړه خبرې کولې. د ولسی ځواک به زرتنه جنگیالي ولري او نوم دوی اتلان پریخي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او څو لویو ښارونو کې خبريږي. د روزګان ولایت والی وایي که په دې ولایت کې د پولیسو په لیکو کې فساد له منځه ولاړ نشي نو دای به استعفا وکړي. محمد عمر شیرزاد چې مخکې هم پولیس په فساد تورن کړی و، نن یو ځل بیا په یوه خبري غونډه کې د روزګان امنیتی چارواکي په فساد تورن کړل او ویل چې په دې ولایت کې د ناامنیو اصلي علت خیالي پولیس دي. دا په داسې حال کې ده چې د روزګان مرکز ترینکوټ او یو شمیر ولسوالۍ طالبانو له تیرو څلورو کلونو راهیسې محاصره کړي دي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت او په دې اړه نور تفصیل.
د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد دغه خبرې نن د شاروالۍ له لوري د وکیلانو د گزارانو د مشورتي بورډ د غړو په معرفت غونډه کې وکړي او ویل چې د اورزګان ولایت امنیتي وضعیت به تر هغه د سمن لوري تلاړ نسی تر څو چې د پولیسو پولیکو کې د فساد مخه نه ونیول سوي.
تر څو چې زموږ پولیس نسی یو ورځ ملک د اورزګان درامي ګونه وخوري دا ول نکد طالب دومره زور وردی چې زموږ دومره ځوانان راوړل په شهادت رسیږي. اما ستونزه واضح ده، یه اشعه نرسید، یه باته نرسید. لریت 1500 نفر موجود دی، 200 کسان. تا ستم دعواده در کوم، یا پا خدای پولیس اصلاحات یا پا خدای زوجی پا پریرد. داغ خبری بود، ما تنور ده منو لور نید. پرون وزیر داخلاتم دا خبر کرد.
د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد د غراز ویل چې زیات خیالي پولیس ته د ولایت په گیزاب او د هراوت ولسوالۍ کې شتون لري چې اوس هم یاد ولسوالۍ وسلوالو طالبانو کلاکه ماسره کړې ده. بل خو بیا د اورزګان ولایت د هراوت ولسوالۍ چې طالبانو لتریوي میشتري سي کلاکه ماسره کړې او سیدونکو یې نن لاروین کړې دي او مرکزی او ولایتي ادارې تورنه کړې چې لدی سره توپیري چلند کوي. د دې ولسوالۍ سلګونه وسیدونکو چې نن د یادې ولسوالۍ بازار ته راټول شوی و، وی ویل چې د یادې ولسوالۍ امنیتي وضعیت ورځ تر بلې پر خرابېدو دی، خو مرکزی او ولایتي اداره ورته لاس تر زنه ناشته ده. د یادې اعتراض کوونکو له ډلې یو هم نظر محمد چې ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرشه داسې ویل.
البته اول موږ زه خبرم اجر سو یم د خپل کور څخه راټیراره یم، دا اوس مجبور یم چې خواته بل خواته بیا بارېږم د وطن و ګسره پرېږدم، ځکه چې کارونه بیخي سره خراب دي. نو چې یا دا وطن ور علاقه او یا هم دغه کار وکړم، ته هیڅوک سرم نه په ګرځي. زه دا تارین چې دا سره کوم موضوع غني زموږ سره نه په خلاص کیږي. دا څو ورځې هیڅ پوسټ دې راکولې او دلته خبر دې چې په آزاد دي شرکت سره په باور په خدای وکړ دې چې په آزاد دي چې بس نو یو د شنه اسمان لاندې په دغه یخ کې شپې تیرې.
خو د اورزګان ولایت امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری چې بیا خپل په یاد ولسوالۍ کې لتیرو څلورو پنځو ورځو رئیس دی، وایي چې په گیزاب او د هراوت ولسوالۍ کې طالبان سخت ځپلي او ګڼي سیمې ورڅخه پاکې کړې دي. خنجری د پولیسو پولیکو کې هم خیالي پولیس منی، خو وایي دومره هم نه دي لکه څنګه چې یادونه کیږي. د اورزګان ولایت امنیتي چارواکو د ازادي راډیو ته ومنل چې د اورزګان په گیزاب او د هراوت ولسوالۍ کې په تیر یو میاشت کې شاوخوا سل امنیتي سرتیري وژل شوي او یو شمیر نور هم ټپیان دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
په ننګرهار کې میشت ډاکټران او روغتیا پالان په دې ولایت کې له امنیتي ستونزو ځوريږي او وایي له تیرو څلورو کلونو راهیسې یو شمیر کړی د باج اخیستلو په مخه زنګونه ورته وهي او ګواښونه ورته کوي. ډاکټران وایي دا ستونزه یې څو ځلې له چارواکو سره شریکه کړې، خو لا هم د دوی تر اوسه پورې خوندي نه دي او حتی ځینې یې له دې ولایت څخه وتلو ته اړ شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي رادیو خبريال سهارګل امیرزای په خپل راپور کې اوروي.
تیر کال په همدې ورځو کې په جلال آباد کې ناڅرګندو باجګیرو د اورتوپیدی څنګه متخصص نوروز شینوارې وواشه. د ډاکټر نوروز شینواری کورنۍ وایي شپږ میاشتې هر ورځ ورته ټلیفونونه کېدل او ترې په یو او بل نوم د پیسو او باج غوښتنه کېده. د نوروز شینواری ورور زمرګ شینواری ازادي راډیو ته وویل هر ورځ له یوې شمېرې ورته زنګونه راتلل او امنیتي مسؤلونو ته راپور هم ورکول کېده خو هیڅ ګټه یې نه لرله. د زمرګ په خبره نوروز مقاومت کاوه چې بالاخره په مینوالو زول شو او له منځه ولاړ. په ختیځ زون کې د روغتیا پالانو د ټولنې مشر ملزکی ازادي راډیو ته وویل په جلال آباد کې ډاکټران او د دوی کورنۍ خوندې نه دي او هر شی بل تختونی وژنې او نور غواخونو سره مخ دي.
ډاکټران د تیر سلور کلونو راهیسې د دې غمیز سره مخ دي. ټلیفونونه ورته کیږي، باج ته نام دا وسه ماخستل کیږي. کومنګ نور زړه تور شوی یو، هر چیرته تلی وزارت ته، جمهور رئیس ته، هر دروازه چې مونږ پویډو چې مونږ په خوندې کیږو هلته تلی خو د بد وخت د غستون د لاتروسه پورې هم روانه ده.
ډاکټر بلال حبیب زای بیا وایي په وروستۍ دوه درې کلونو کې هم دې غواخونو یو شمېر ډاکټران دې تاړ کړي چې جلال آباد پریک دی مرکز کابل او یا نورو هیوادونو ته کډه شي. د حبیب زی په خبره دوی او د دوی نور همکاران هم ډاریږي او د غواخونو لکبله اوس نشي کولای چې حتی خپل اولادونه له کوره بهر ښوونځیو او کورسونو ته پریک دي.
بهر ته د تلو لارې نشته چې لاړ شي او دلته بس دغه سي حالات دی او ټول بیچارهګان په دغه حالات کې شهیدان کیږي او تهدید لاندې بچي ټول. موږ خپل هم مثال نشو کولای چې خپل بچي مثال کورسونه ته ولېګو، مکاتب ته ولېګو، نور ځین ته د کور نه نشو پریښودی. په دې چې امنیتي ستونزې ډېرې دي.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی هم وایي د ډاکټرانو سره مال ته پیښو غواخونو په دی ولایت کې پر روغتیایي سکتور ناوړه غیزی کړی دی.
د ډاکټرانو په روحیا په کارکونی باندې ډیر زیات منفی تاثیر کړی دی. زمونږ ډیر زیات متخصصین او مجرب ډاکټر صاحبان ورسته دی واخیونه د ننګرهار نتللی دی. ډاکټر صاحب عبید مجددی مثال دی، ډاکټر صاحب منګل نوري مثالونه دي چې د ننګرهار نتللی دی، په کابل کې کار کوي او حتی دومره دردیدلی دی او زوریدلی او په ویره کې دي چې بالکل د هیواد نه بیرون تللی دی.
ځایي ډاکټران ټلیفوني غواخونه، باج غوښتنه، د تختاونو او کورنۍ وته د زیان اړولو خبر داری هغه څه بولی چې په خبره یې نږدې هر یو ډاکټر یو ځل تجربه کړی دی. شاوخوا یو نیم کال وړاندې د ننګرهار د سیمه ییز روغتون د پخوانی سرطبیب ایوب شینواری درملتون او کتنځای ته څیرمه یو ځای پر ځای شوی مین وچاودید چې د نوموړي ډاکټر یو ورور پکې ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. خو د دې لړۍ وروستۍ پیښه د رواني اکتوبر میاشتې په یولسمه ماښام ناوخته د ډاکټرې مرواري د کتنځای مخې ته چاودنه وشوه چې دوه تنه لاروي پکې سرسري ټپیان شول. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر وایي که چارواکي په دې ولایت کې د ډاکترانو خوندیتوب باوري نه کړي، ښایي خلکو ته روغتیایي اسانتیاوې چې لا د مخه هم کمی دي تر اوس هم زیاتې راکمې شي.
دا چې دوی اوس هم ستونزې لري، اوس هم د ځینې مسایل دوی په ننګرهار کې شخصي باجګرانې اوس هم د یو بل نوم باندې کېږي، نو حکومت نه غوښتنه ده زر تر زره دغې مسئلې ته هم باید جدي توجه وکړي تر څو زموږ صحي سکتور پیاوړی شي او دغه ډاکټران دې ته هغه نه شي چې خدای نه خواسته د دې نه ځان د ننګرهار پرېږدي او کابل ته ځي د امن په خاطر نه.
هاخوا د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل بیا وایي د ډاکترانو ستونزې جدي نیولي او د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره د هرې دروازې ټکولو ته تیار ده.
ډیر نه دی په دې ټولنه کې، اما کلک مور پسې راخیستې ده، جدیت باندې ورته توجه کوو او معافیت سیستم یا همدارنګ فرهنګ به نور له منځه وړو. هر دروازه به په حیث یو افغان د دوی تر څنګ درېږم.
ننګرهار میشت ډاکتران وایي دوی ته تل چارواکو د خوندیتوب ډاډ ورکړی او ورته ویل شوي چې د دوی ګواښونکي به پیدا او ونیول شي، خو زیاتوي تر هغې چې د دوی په ټلیفون د باجګیرانو او ګواښونو د خبرداریو زنګونه راځي د چارواکو ژمنې هوایي او د باجګیرانو ګواښونه جدي ګڼي. سهارګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
په قطر کې د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي څلور غړي هیواد ترستانه شویدی. په داسې حال کې چې د سولې په خبرو کې لپایله تقریبا هیڅ پرمختګ نه دی شوی، د دوی د راستنېدو علت څه دی؟ په دې اړه جزئیات په کابل کې د ازادۍ راډیو له خبریالي ډیوی نادر نه اورو چې دا شیبه په مستقیمه اړیکه د کابل د سټوډیو را سره ده. بلې ډیوی،
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د افغان حکومت مرکچی پلاوی سلور غړي سید سادات منصور نادری، فوزیه کوفی، حکیم الله نقیبی او متین بیک د شخصي ستونزو له امله د لنډې مودې لپاره افغانستان ته راغلي. د دې وزارت سلاکار عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل د سولې د مرکچی پلاوی راغلي غړي د خپلو شخصي او کاري ستونزو له امله افغانستان ته راغلي او ممکن د څو ورځو په تیریدو سره بیرته قطر ته ستانه شي. عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل
لور کته غلی نکیبی هم راستون سوی دی او متین بیگ په تخار کې غشرنی پیښه شوی د ما په چل پاره کې د دې دوستان هم متضرر سوی دی. نو ممکن چې د یا به سره غلی او د کوپی پاک له خوده معلومات نه لرم او دولت په چارو کې د سود وزیر شغلی سادات منصور نادری او دلته د وزارت اکثر کارونه هم دغه نیمګړی پاته و.
نوموړی زیاتوي د افغان حکومت مرکچی پلاوی تر څنګ افغانستان کې د وروستیو جګړو له امله د طالب جنګیالیو هغه خپلوان چې مذاکراتو کې ول هغوی هم رخصتي کړي، خو په قطر کې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمدالله وسیق د ښاغلي فضلي دا خبره ردوي او وایي چې د دوی له لورې هیڅ یو غړی هم خپل کور ته نه دی ستون شوی. په ورته وخت کې د افغانستان مصالحې عالي شورا غړی حاجي دین محمد هم د افغان حکومت مرکچی پلاوی د راتګ خبره تاییدوي، خو ښاغلی دین محمد وایي د دې سلور غړو راتګ د بین الافغاني خبرو پر بهیر اغیز نه لري، ځکه چې اصلي سیری لا هم په قطر کې د خبرو بهیر پر مخ بیایي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د افغان حکومت مرکچی پلاوی قطر ته له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو د پایل په مخه ولاړ، خو لا تر اوسه د دواړو لورو ترمنځ د مذاکراتو لومړنیو خبرو باندې هم هوکړه نه ده شوې. بل تکل صاحب
ډیر زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال دیوا نادر و چې راپور راکاو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د امنیت او سلام چاپیریال په پروګرام کې د ماشومانو د خوار ځواکۍ پر ستونزه خبرې کوو.
ډنګر خلاوله ولا دغه ډنګر وتر دا وسه پوری اوس مریض ډیری شدې مې نست خپل لاول ورځ ملانای دغه پوډر شتې مې کول دا وسه پوری غوړ.
د خبرونه او د سپورت نړۍ اونیس پروګرام په دوهمه نیمه کې خبريږي. اوس ورزو یو بل راپور ته د پکتیا او بخې د پکتیکا سیمه ایز چارواکي وای د دې ولایت د مرکز اړوند په کوټوالو سیمه کې د یک شنبه ورځې د 14 عملان به ډیر ژر پیدا کړي او عدلی او قضایي ارګانونو ته به وسپري. په دې ورځ د یو کور مخې ته یو ځای پر ځای شوی ماین و چاودېده چې څلور ماشومان ووژل. احسان آریان په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
د پکتیکا د پولیسو ویان ش محمد آریان ازادي رادیو ته وویل چې د یک شنبه د ورځې په سهار د ولایت د مرکز خرنی اړوند په کوټوال کلی کې په ماشومانو هغه ماین چودلې چې د وسلوالو طالبانو له لوري د یو کور د دروازې مخې ته ځای پر ځای شوی وو.
نن سهار د پکتیکا ولایت د مرکز اړوند د کوټوالو په سیمه کې یو کړی ماین باز بختانه په وړو ماشومانو باندې چودنه کړې ده او څلور تنه ماشومان ځای پر ځای شهیدان کړي دي.
آریان وایي په وژل شویو ماشومانو کې ونج چلای او درې هلکان دي. دغه چودنه په داسې محل کېږي چې د پکتیکا د پولیسو د ویاند په وینا وسلوالو طالبانو درې ورځې وړاندې د دې کورنۍ غړو ته د دې کلی د پریښودلو ګواښ کړی وو. نوموړی ونویل چې ولې وسلوالو طالبانو دغه کورنۍ په نښه کړې، خو له بلې خوا د مرکز خرنې اوسیدونکو د ښار په مرکزي واټ کې د دې پېښې خلاف لاریون وکړ او د جنگ له دواړو خواوو یې د ملکي وګړو د خوندیتوب او په پېښه کې د ښکېلو کسانو د پیدا کولو غوښتنه وکړه. د همدې کورنۍ وطن خپلوان او د مظاهرې ګډونوال وویل چې دوی له هېڅ چا سره دښمني نه لري او نه پوهېږي چې چا اولې ورسره داسې ظلم کړی.
بیا د ایمان مسجد د ملنګ کره دغه سپ مېلمستیا باندې راغلی و. ماشوم د اتي خبر نه له کومې خوا چې په شهادت ورسېدلو کومې خوا ماین ورته کېښول، هېچا سره کومه دښمني کوم ایناد و دغه شیان موږ نه لرو.
دغه لاریون ته د وینا پر مهال د پکتیکا ولي مجیب رحمان ځان څمکني وویل چې د پیښې عاملینو په نیولو پسې د امنیتي ځواکونو څېړنې روانې دي او ډېر ژر به پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
مونږ حکومت او دولت دا وعده دي کوو چې د تاسو د دغه ډلو مشرانو نه دوه کسه د موثر سره وي هم د اوس هم تحقیق جریان لري تر څو چې د تاکینات نوی حاصل شوی زه هم ځان کنه پدې نه کړم.
حسم وکړه چې دغه پیښې پړه د وسلوالو طالبانو د بیان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو خو بریالي نشو.
د ازادي راډیو د خبريال احسان آریان راپور مو اورید. لسګونه پخوانی طالب وسلوال د برتانوي خیریه